د ژوند رنگونه.
السلام علیکم اوریدونکو، په دې وروستیو کې د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ ازموینې پای ته ورسېدې او تازه د ښوونکو او زده کوونکو ژمنۍ رخصتۍ پیل شوې. زده کوونکي پر خپل ځای دوی به د ژمي پر مهال خپل ژمني کورسونه تعقیبوي یا هم خپلو ولایتونو ته ځي او په نورو بوختیاو به ځان بوخت ساتي. خدا چې ښوونکي په ژمي کې څه کوي، څه ډول بوختیاوې ورته په نظر کې نیول شوي، پر تدریس سربېره د ښوونکو د ژوند نور رنګونه څه دي؟ په افغانستان کې تل د ښوونکو د ژوند په اړه شکایتونه کیږي. خدا چې ژمی د ښوونکو لپاره څه ډول موقع ده، څه ډول کارونه کوي، د ښوونکو د ژوند رنګونه څه ډول دي، په همدې اړه نن په خبرونه کې در سره خبرې کوو. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې اړیکه ونیسئ، خو مخکې تر دې درته د خپلې خبرونې دوه درانه میلمانه معرفي کوم. موږ سره په کابل کې یو ښوونکی وفي الله عابد میلمه دی، او دغه راز په کابل کې یوه بله ښوونکی ښاغلی نادیه مومندیار. تر اوسه میرمن مومندیار خپرونې ته نه ده یو ځای شوی، وروسته به خپرونې سره راشي. استاد عابد وصل دی له سټوډیو سره. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ښوونکي پر رنګ له موږ سره، د ژوند پر رنګ موږ سره نظر شریک کړئ، د سټوډیو د تماس شمیره درته اعلانومه، کولی سئ چې اړیکه ونیسئ او موږ سره د ښوونکو د ژوند په اړه خبرې وکړي. د سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 24 22 12 5 0. راځئ چې له ښاغلي عابد سره خپلې خبرې پیل کړو. عابد صاحب، ستړي مشئ، نن سبا ژمنۍ رخصتۍ پیل شولې او ښوونکي زده کوونکي به تقریبا په درې میاشتې رخصتۍ باندې ځي، اما د ښوونکي د ژوند په اړه کلک سره تمرکز وکړو. معمولا د دوی د ژوند یادونه چې کله کیږي په افغانستان کې، نور سره تر څنګ د ستونزو اقتصادي مشکلاتو یادونه هم کیږي. څه دی د ښوونکي ژوند په افغانستان کې؟ څه ډول دی له اقتصادي پلوه، له ټولنیز پلوه، او په ژمي کې د دوی لپاره بوختیاوې څه شی دي؟
السلام علیکم ورحمت الله. جناب دلودین صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټول کارکوونکو اړینو سلامونه او درنښت په دې هیله چې ټول جوړ وروغوئ. دقیقا لکه څرنګه چې تاسو وویلې، استادان، افغان استادان، بخصوص هغه استادان چې افغانستان کې ژوند کوي او د تدریس چارې په مخ وي، زیات مشکلات لري. واقعا استاد په طول دومره وخت کې چې افغانستان کې تدریس شروع شوی دی او معارف وده کړې ده، نو استاد ته چندان توجه نه ده شوې. استاد ژوند د ستونزو سره مخ دی. تر ټولو اهمه ستونزه د استاد اقتصادي مشکلات دي. استادان ته په مکتبو کې چې تدریس کوي، دوی ته په کافي اندازه حق و زحمه نه ورکول کېږي، او دا حق و زحمه کومه حق و زحمه چې دوی ته ورکول کېږي، دی د دوی د امرار معیشت لپاره کافي نه ده. دوی خپلې ستونزې نشي حل کولی. نو څنګه کېدای شي چې استاد کم معاش باندې کار وکړي او دا یو شمېر ستونزې ولري؟ څنګه او په کور کې کورنۍ کې مشکلات ولري، اولادونه یې همدارنګه اقتصادي ستونزې ولري، نو کوم آرامش چې دی لري نو هغه نشي کولی چې دی خپل ژوند سرته ورسوي.
بله، او ښوونکی چې دی په ټولنه کې مقام ډیر لوړ دی، ځکه همدغه ښوونکی دی چې د ټولنې کدرونه روزي، د ټولنې ډاکټر، انجینیر، عالم، پروفیسور، دا ټول همدغه د ښوونکي په مټ باندې روزل کیږي او بیا ټولنې ته د خدمت باعث کیږي. یعنی هم په اسلام کې هم په ټولنه کې د ښوونکي مقام ډیر لوړ دی. څه فکر کوئ ولې د کلونو په اوږدو کې له تیرو لسیزو راهیسې مثلا چې په افغانستان کې ښوونکي راځي او تدریس کوي، یو وخت د ما یاد دی چې 2.5 لک شاوخوا ته د ښوونکو شمیر رسیده، اوس شاید کم زیات شوی وي ځکه دقیق شمیرې نسته. څه لامل دی چې په دغو لسیزو کې د ښوونکي د ژوند د ښه کېدو لپاره کار نه دی شوی، او ښوونکي لا هم که نیمه ورځ تدریس کوي نو نیمه ورځ بدای په دوکانداري کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بزګرۍ کې تیروي، نیمه ورځ بدای په بڼوالۍ کې تیروي، او سبا ورځ چې دای کله بیا تدریس ته ځي نو دای به تدریس ته ډېر آماده نه وي ځکه د سره به د پرون ورځې ستړیا ملګري. یعنی ښوونکی نشي کولای چې سر په سله په خپل تدریس باندې تمرکز وکړي، ځکه د ژوند چارې د ژوند دغه ستونزې ناخوالې دای نه پرېږدي چې دای په خپل کار باندې تمرکز وکړي، دای په خپل تدریس تمرکز وکړي. دای مجبور دی چې ځان ته یوه بله بوختیا هم پیدا کړي که غواړي چې ژوند یې یو څه عادي مخته لاړ شي له مالي پلوه. څه فکر کوئ ولې د ښوونکي له ژوند سره یو ځای سړي ته د کړاوونو د ستونزو او نورو خنډونو تصویر مخته راځي؟
بالکل همداسې لکه څنګه چې تاسو وویل، نو استاد هم د ټول تاریخ کې اول خوب نظامونه چې راغلي استاد ته خاص توجه نه ده شوې معارف ته، نو موږ تاسو که چیرې مترقي هېوادو ته نظر واچوو په هغه کې هغه ډېر ترقي کړی ده، ځکه د هغو حکومتونو نظامونو معلم او معارف ته ډېره توجه کړې. اما په افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه ده شوې. او بل لامل دا ده چې استادان هغه مسلکي روزنې نه دي لیدلي. موږ تاسو په سیمو او منطقه کې او په ټول هېواد کې استاد صحیح کار نه دی ورته شوی، استاد باندې کار نه دی شوی، هغو ژوند د تامین خاطر باندې دولت چندان توجه نه ده ورته کړې. نو همدغه لاملونه دي چې استاد نه شي کولی صحیح تدریس وکړي او صحیح هلکانو سره خواري او زحمت وباسي.
ښه، او عابد صاحب دا صحیح ده چې ستونزې ډېرې دي. د ژمي په اوږدو کې د ښوونکي ژوند په افغانستان کې څنګه دی؟ ځکه اوس دغه د ژمنۍ رخصتۍ پیلېږي، ممکن ستاسو هم ژمنۍ رخصتۍ پیل شي. په ځینو ښوونځیو کې البته ژمنۍ رخصتۍ یو څه متفاوتې وي، خصوصا په مرکزونو کې، د ښارونو په مرکزونو کې. هلته ښوونکي د ژمي په مخه کولی شي چې مثلا په خصوصي کورسونو کې تدریس وکړي او هغه خپله ګټه وټه وکړي او خپل ژوند مخته بوزي. اما په ولایتونو کې، په لرو پرتو سیمو کې، بیا د ژمي په مخه باندې ښوونکي رخصت وي، په کور وي، څنګه هغه ماشونه په ژمي کې هم رسیږي او که رسیږي هماغه اندازه کنه کمای پکې راځي؟ د ژمي په دې دریو میاشتو کې د ښوونکو بوختیاوې عمده څه وي په افغانستان کې؟
دقیقا جمعی که خو استادان در میشت رخصت یا استادان چی جمعی که رخصت این وی در خواست مصرفیت نشته واسه کار دا و چی دولت خانه معارف وزارت می استادان در کاره در ظرفیت الوروالی بخاطر بانه بعضی سمی ناره نجور کری وی سو استادان چم دوشی و ایراد که کال تلکم که نیست کال بخاطر بانه ناغه شان نشته. او استادان او بل خو په لرې پرتو سیمو کې و افغانستان کې خو ژمی د یخ دی، په دغو یخو کې استادان ته خاص کار نمی ده. سو استاد کور وینه هماغه کوم ماش چې مخکې ورته وضع شوی دی هماغه ماش ورته رسیږي، اما په وخت نه رسیږي ورته، یعنی یوه نیمه میاشت وروسته دی او مربوطه میاشت ماش ورته ویل کیږي. نو مشکلات استادان لري په دې برخه کې.
او په اوړي کې هم دغسې چې ماشونه ځنډېږي او د خپل ژوند یو رنګ راته وایي کله چې ماش، ځکه موږ خپله دغه کوم کسان چې په دې عامه خدماتو کې کار کوي هغه ژوند داسې جوړ دی چې که ماش ته یو ورځ دوه ورځې هم ځنډېږي نو هغه ژوند ورسره متاثره کیږي، ځکه چې هر څه په دې ماش باندې یو ډول تړلی دی. خصوصا په افغانستان کې مثلا له دوکاندار نیولې تر نانوایه پورې، مثلا تر کلیواله پورې، ټول تاسو سره هغه د ماش په اساس چلان کوي. که د دوکانه سودا هم راوړي ورته وایي چې مثلا سودا راکه په پور باندې، خو په دغه تاریخ مې ماش راځي، یا کله نانوایي ډوډۍ راوړي، یا که مثلا کومه بله چاره کوي، کوم بل څه پیرې، او کله چې ماش ځنډېږي بیا نو په کلي او کور کې هم درته ژوند سختېږي، ځکه پوروړی بل تا پور غواړي، هغه قرضدار به درنه، دوکاندار به درنه پور غواړي، او تاسو سره به ماش نه وي، پیسې به نه وي. کوم وخت داسې راغلي چې خپل ژوند مثلا متاثره شوی له دینه چې ماش یا تنخواه ځنډېدلې وي؟ البته دا فرق کوي، هغه ښوونکی چې مثلا په مرکز کې تدریس کوي، په کابل کې تدریس کوي، لکه تاسو ممکن تاسو مثلا ډېر دغه ترخه تجربه نه وي لیدلې، اما هغه ښوونکی چې په اروزګان کې یا مثلا په بدخشان کې یا په هرات کې یا مثلا په یو بل لرې پرتې ولسوالۍ کې په پکتیکا کې تدریس کوي، شاید هغه له دغو ترخو تجربو سره مخ شوی وي. کله چې کورنۍ ولري، ماشومان ولري او ماش ځنډېږي، ژوند څنګه ورسره مخته ځي؟ آیا داسې تجربه تاسو هم کوم وخت کتلی چې ماشونه مو د میاشتو په مخه یا لږ تر لږه د اونیو په مخه ځنډېدلي وي؟
و بالکل دقیقا داسې ډېر ډله پېښ شوي دي چې موږ ماش ځنډېدلی دی او ماش په وخت نه دی رسېدلی. موږ دوکاندار نه او د کورې کرایې والا نه موږ بخښنه غوښتې ته ورته ویلي دي چې موږ دې میاشت کې ماش وځنډېدلو تاسو موږ ته لږ صبر وکړي. داسې شوي دي واقعیان هر وخت کېږي کله کله پیغام.
اوس فکر کوئ ښوونکی ولې مهم دی؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ملاتړ وشي؟ ولې باید د ښوونکي د ژوند ښه والي ته پام وشي؟ ځکه په نورو هیوادونو کې تاسو مخکې یادونه وکړه، مثلا که په اروپا کې وګورو، په بریتانیا کې وګورو، د ښوونکي معاش د یوه انجینر له معاش سره، د ښوونکي معاش د یوه ډاکټر له معاش سره، د ښوونکي معاش مثلا د کمپیوټر ساینس د یوه فارغ له معاش سره ډېر تفاوت نه لري. حتی په ځینو مواردو کې بعضې معتبر ښوونځي چې دي، بعضې معتبر نور تعلیمي بنسټونه چې دي، که ته په هغو بنسټونو کې یا په هغو تعلیمي ادارو کې د ښوونکي دنده ولرې، معاش دې ممکن تر ډاکټر او انجینر هم ښه وي. البته ډېر سټنډرډ نه دی، فرق کوي، تفاوت کوي. اما په افغانستان کې بیا که وګورې تفاوتونه ډېر موجود دي د معاش په برخه کې، خصوصا په تېر جمهوریت کې. البته اوس ماته ډېر دغه د معاشونو درک نه لګېږي. مثلا یو انجینیر یو جای کار کوي، یو لکه افغانۍ معاش اخلي، اما ښوونکی 10,000 چې تقریبا 10 برابره د معاش کموالی دی د ښوونکي. څه فکر کوي ولې د ښوونکي ملاتړ مهم دی؟ ولې د ښوونکي اقتصادي ژوند مهم دی؟ که چېرته یو ښوونکی ښه اقتصادي ژوند ولري، ګټې څه دي د ټولنې لپاره؟ او که اوس غوندې یا د تیرو لسیزو غوندې ښوونکی له ناخوالو ډک ژوند ولري، زیانونه څه دي؟
دقیقا استاد لودین صاحب، زیانونه خو ډېر لري. کله چې استاد په اقتصادي لحاظ ژوبل وي، نو هغه نشي کولی چې په صحیح توګه تدریس وکړي. نو کله چې دی سند کې شاګردانو مخکې تخته کې دري، نو هغه نشي کولی چې موضوع سمه رایه کشي، ځکه فکري تمرکز نه لري سم. نو دې خاطر دولت باید ورته ډېره توجه وکړي، بخصوص هغه معارف وزارت او د استاد ژوند ته، چې استاد ژوند ښه وي، آرام وي، نو هغه وکولی شي سبا راشي سند کې شاګردان ته په صحیح او سمه توګه هغه موضوع رایه کړي. او استاد ډېر مهم دی په ټولنه کې، که چیرې موږ فکر وکړو کوم کادرون او کوم انجینران، کوم تکړه ډاکتران او اقتصاددانان او همدارنګه په نورو برخو کې چې خلک روزل شوي دي، لیدلي دي، نو دا ټول د دې تر شا یو مربي موجود دی، حتما یو لارښود دی چې هغه استاد دی. نو استاد ډېر مهم دی، چې استاد نه وي ټولنه د بدمرغۍ سمخ ده، ټولنه د بربادۍ سمخ ده. نو استاد ته باید ډېره توجه وشي.
بله، او په افغانستان کې کلک در الله هم تم شو، د نورو دولتي مامورانو د ښوونکو ترمنځ آیا کوم تفاوت موجود دی که نه؟ د ټولو دولتي مامورانو معاشونه همداسې دي لکه د ښوونکي معاش؟ او که داسې وي چې د ټولو دولتي مامورانو معاش یو شی وي، له ښوونکو سره ډېر خاص تفاوت نه وي، بیا به فکر نه کوه چې د ښوونکي له مسلک سره به د خلکو لیوالتیا کمه سي؟ مثلا یو شاګرد دی په ښوونځي کې، یا یو زده کوونکی دی ښوونځي کې، د کانکور ازموینه مخته لري، شاید دای به ډیر تکړه وي، دای به د تدریس ډیر ښه وړتیا ولري، اما دای به د ښوونکي ژوند چې ګوري وایي به نو چې زه که چېرته ښوونکی سم زما به هم دغسې اقتصادي ژوند وي. څه فکر کوئ دغه مسله څومره ځوانان زړه توري کوي له دې نه چې دوی ښوونکي شي؟ څومره زده کوونکي زړه توري کوي؟ اما که چېرته د ښوونکي معاش ښه وي، امتیازات ښه وي، په ټولنه کې ورسره په درانه سترګه ورته وکتل سي، نو شاید د مسلکي ښوونکو شمیر هم زیات شي. هر زده کوونکی چې په ښوونځي کې ښه ځلیږي، هغه به غواړي که هر شاګرد نه غواړي، لږ تر لږه یوه لویه برخه به دوی غواړي چې دوی غواړي ښوونکي سي، ځکه په تدریس کې هم دنیوي ګټه ده هم اخروي. نو دغه مسله څومره د ځوانو زده کوونکو پر ظاهر باندې منفي اغېز کوي چې دوی په ټولنه کې د حکومت لخوا، د دولت لخوا سم له هرکلی سره، له ملاتړ سره نه مخ کیږي؟
د فکر نه داسې ده لدین صاحب، لکه تاسو چې وویلې، نو که چیرې دولت توجه ونه کړي او معاش یو څه زیات نه شي، نو هر څوک به همدا نه غواړي چې وروستیو کې، یعنې چې دا څنګه خارجېږي، یو پانځي نه نو دا یو نه غواړي چې استاد یو کې نه استاد سبا قدر سترګ وکړل شي. افغانستان کې متاسفانه استاد ته چندان توجه نه کوي، نو همدغه علت چې خلک ټولنه پاس پاتې ده. کله چې موږ تاسو استادانو کله چې خپل معاش نه ځورېږي چې معاش مې کم دی، هغوی صحیح خواري هم نه کوي شاګردانو سره. نو هم هغوی چې موږ دولسم سیم شاګردان دولسمه فارېږي چندان شی باندې نه پوهېږي او ضعیف وي په هغه کې کانکور کې پاتې وي. بالاخره که چېرې استاد ته صحیح توجه وشي، که استاد کار وشي، استاد په ظرفیت کار وشي، دولت ورته توجه ولري، نو همغسې شاګردان هم انشاءالله وضعیتیږي راتلونکي کې.
بله کور ودان عابد صاحب سلامت اوسئ. کله چې د ښوونکو یادونه کوو، د ژوند یادونه کوو، پخوا ورسره په جمهوري نظام کې د نړیوالو موسسو لخوا نه ډېره مرسته کېدله. مثلا یو وخت زما یاد دی چې یونیسف د ښوونکو لپاره ډېر په زړه پورې پروګرامونه درلودل، ډېر ښه بوختوونکي پروګرامونه یې درلودل، روزنیز پروګرامونه، سیمینارونه به وو په ورځو ورځو په اونیو، مثلا په پلازمینه کابل کې جوړېدل، بیا له ولایتونو نه هم ورته ښوونکي راتلل. هغه سیمینارونه داسې وو چې هم یې روزنیزه بڼه درلوده، هم تقریبا یو ډول تفریحي بڼه ښوونکو ته درلوده. مثلا یو ښوونکی به وو په پکتیکا کې به کلونه تدریس کړی وو، اما کابل ته به راوغوښتل شو. یو ښوونکی به وو په هلمند کې کلونه به تدریس کړی وو، کابل ته به راوغوښتل شو. مثلا داسې له بدخشان او نورو لرو ولایتونه هم به ورته تفریح کېدله، انې هغه د لارې مصارف ورکول. هم به دلته مثلا درې یا څلور شپې چې په کابل کې ورته به د شپې لپاره ځای په نظر کې نیوه، یو څه د لارې کرایه او نور مصارف هم ورکول. داسې ویل کېږي چې اوس هغه ملاتړ هم یو څه کم شوی دی، یو څه پیکه شوی، کمزوری شوی. که څه هم د یو ښوونکي په توګه به تاسو ته سخته وي چې دغه څرک ولګوئ، ځکه دا خو د معارف وزارت مربوط کېږي. اما فقط غواړم وپوښتم چې د نړیوالو خصوصا د ملګرو ملتونو یونیسف د دوی ملاتړ څومره مهم دی د ښوونکو له ژونده، او دوی څومره کولی شي چې د ښوونکو ژوند بدل کړي؟
نو مرستندویه ټولنه به خصوص تاسو یادونه وکړه، یونیسف همداسې نورو خیریه موسسو ټولنو چې افغانستان د هر قشر سره کومک کونه کوي په هر بخش کې. د دې کومک ډېر مهم دی، ډېر ضرور دی. نو لکه تاسو مخکې یادونه وکړه چې بعضې استادانو کابل ته د جمهوري نظام وخت کې راتلل، کابل کې دی استادان دپاره به دولت یا موسسو تعلیم بخش کې بهش کار کول، هغو موسسو به دوی دپاره سمینارونه نیول. همداسې وو، نو هغوی به چې سمینار ورته ونیوه، د سمینار به هم روزنیز وو، د استادانو په ظرفیت به هم تاثیر کوله، او تر څنګ به یې استادان ته خو زمان ورکوله چې دغه د استادانو د اقتصادي برخه کې مرسته به ورسره کېدله، او دغه به استادان په دې خوښېدل او استادان به تقدیرېدل.
او اوس داسې څرک نه لګېږي. تاسو چې په دې کابل کې تدریس کوئ له څو کلونو راهیسې، آیا داسې کوم وخت راغلی چې تاسو ته مثلا کوم سیمینار جوړ شوی وي، د روزنې پروګرام درته جوړ شوی وي، ستاسو هڅې ستایل شوی وي، ستاسو کارونه ستایل شوی وي؟ صحیح ده چې ښوونځی به دا کار کوي، ځکه د ښوونځي خو دغه کار ده چې خپل ښوونکي ونازوي په یو ډول، اما نړیوالې موسسې، نړیوال بنسټونه، حکومتي بنسټونه، غیر حکومتي بنسټونه، د دوی ملاتړ، د دوی هرکلی، د دوی په اصطلاح ناز ښوونکو ته، دا هم ډېر مهم دی. تاسو خپله داسې شاهدان یې په کابل کې؟
تر اوسه پورې خو موږ ته داسې کوم پروګرام نه دی جوړ شوی دی دوه درې څلور کالو ترڅ کې چې موږ د اقتصادي خوانه کوم طرف نه تقدیر شوي وو، او یا د کوم روزنیز پروګرام راته نیول شوی، داسې څه نه دی شوي تر اوسه.
او څومره مهم دی فکر کوئ که ستاسو کارونه وستایل شي؟ ستاسو نه یوازې هدف مې چې کله ستاسو وایم ټول ښوونکي دغه دوه دوه نیم لکه د معارف کارکوونکي چې وخت یادېدل، فکر کوم چې لویه برخه هم د ښوونکي وو، د دوی د کار ستاینه، د دوی قدردانی کول، د دوی کار ته د قدر په سترګه، په درنه سترګه کتل، دا څومره مهم دی؟ او څومره د ښوونکو پر ذهنونو باندې مثبت تاثیر کوي؟ او دا څومره مهم دی؟ فکر نه کوم چې دا یو لویه تشه ده په افغانستان کې. مثلا تاسو وایئ چې په څو کلو کې داسې کوم پروګرام شاهدان نه یې چې تاسو دې هلته یا ستاسو هڅې دی هلته ستایل شوي وي، یا ستاسو هغه زحمتونه، ستاسو هغه زیان زیار چې ګالی د هغه قدردانی شوي وي. فکر نه کوئ دا یوه لویه تشه ده، له رواني پلوه لږ تر لږه د ښوونکو چې ژوند یې که له اقتصاد دوی کړاوونو هم ډک وي، ژوند یې که مثلا له مالي ستونزو هم ډک وي، اما کله چې دا ستایل کېږي، کله چې د ته یو ستاینلیک ورکول کېږي، یوه ډېره بله وړه ډالۍ ورکول کېږي، ممکن له رواني پلوه د ده په ژوند باندې مثبت اغیز وکړي او د ته لا انرژي ورکړي چې هغه خپلې چارې د تدریس سرل دی چې ستونزې هم لري دوام ورکړي، جاري وساتي.
دقیق سلام داسې ده، دا کونټاکټ دود چې دی د یوه ټولنه د یوه نهاد خوا نه چې کوم تقدیر کېږي هغه خو واقعا په دې باندې استاذ خوشحاله کېږي، په دې باندې کله استاذ تقدیر شي هم په مادي لحاظ هم په معنوي لحاظ استاذ ډېر د خوښۍ احساس کوي او استاذ دې ته تشویقېږي تر څو په دې خپله وظیفه په صحیح او منظمه توګه سرته ورسوي. دا خو ډېره ښه چاره ده او ډېر ښه کار دی چې استاذ
روخ شوی ورسته به موږ بیا یو بل مرکه چې د دې پروګرام نوړاندې ثبت شوی هغه خبره کو. ستاسو ډیر وخت نه نیسو، شاید داسې 15 دقیقې نور تاسو سره موږ خبرې وکړو، بیا ورځو د بحث بلې برخې ته. په افغانستان کې د ښوونځیو او مدرسو ترمنځ یو ډول واټن لیدل کېږي، سره له دې چې دواړه روزنیز تعلیمي مرکزونه دي، اما یو ډول نن سبا کې داسې دي چې په ځینو ځایونو کې مثلا د ښوونکي قدر شته، اما د مدرسې یا د دارالعلوم د ښوونکي قدر نشته. ځینو ځایونو کې بیا برعکس ده، مثلا د ښوونځي ښوونکي قدر نشته، اما د دارالعلوم یا د مدرسې د ښوونکي قدر شته. دغه توپیر څومره جوت دی یا دغه توپیر څومره نن سبا محسوس دی؟ خصوصا نن سبا چې د طالبانو حکومت دی، مثلا دوی یو څه ډیر مذهبي د نظر نورو پخوانیو حکومتونو ته، دغه مسله څومره د پام وړ ده؟ آیا حس کړی مو ده چې د یو دارالعلوم ښوونکي سره ښه چلند وسي، د هغوی ډیر ناز واخیستل سي، د هغوی ډیره قدردانی وشي، نظر دې ته چې یو ښوونکی دی په یو بله لیسه کې په ښوونځي کې تدریس کوي؟ ځکه پخوا ما داسې اورېدلی وو، البته راپورونه مو درلودل، چې په ځینو ولایتونو کې د ښوونکو معاش نه و رسېدلی، اما د دارالعلوم معاش فکر کوم د معرف له بلې ادارې نه به ورځي، شاید له عین ادارې یا له عین کوټ نه به هغه معاش نه ورځي، له عین بودیجې نه به هغه معاش نه ورځي. د دارالعلوم د ښوونکو معاش ور رسېدلی و، اما د ښوونځیو د ښوونکو معاش نه رسېده. دغه توپیر څومره محسوس دی او څومره اړتیا ده چې دا توپیر له منځه لاړ شي او یو سرګه باندې وکتل شي؟ که هغه عالم دی، که هغه ملا دی، که هغه د دارالعلوم ښوونکی دی، که د پانتون ښوونکی دی، که چیرته د ښوونځي ښوونکی دی، د دې ټولو ترمنځ توپیر ونه شي او ټولو ته په یوه سترګه او په درانه سترګه وکتل شي؟
بالکل دقیقا تاسو چې ویلې، دا متاسفانه دا فرق موجود دی. ځینې ځایو کې موږ هم محسوس کړی دی، اوس وخت کې د مدرسې او د مکتب عصري علومو او دیني علومو ترمنځ داسې یو رقم نایلان شوې جګړه باندې داسې ده، یعنی د مدرسې یو شاګرد یا متعلم د عصري مکتب متعلم ته داسې چندان اعتنا نه لري، یو بل ته داسې په خیر نه ګوري. نو دغه شته دی، دغه توپیر موږ احساس کړی دی او محسوسوي. نو او بل دغه تاسو چې ویلی چې مکتب کې د استادانو د دیني علومو برخې استادانو معاشونه په وخت رسېدي، دقیقا دا کار هم شوی دی او کېږي، اما د استاد معاش بیا څرګندېږي، دا خبرې شته دي.
بله، او د معارف د ښوونکو او د پانتون د استادانو چې هغوی له لوړو زده کړو وزارت سره ثبت وي، د هغوی هغه امتیازات له هغه آدرس نه ورکول کېږي، د دوی ترمنځ هم تضاد ساتل شوی د افغانستان په ټولنه کې. همدا اوس چې ما ته خبرې کوو، ته د ښوونکي په توګه دنده ترسره کوې او یو کس مثلا د پانتون استاد وي، ته په ښوونځي کې تدریس کوې، هغه په پوهنتون کې تدریس کوي، شاید ستا چاره، ستا کار، ستا زحمت نظر د پانتون استاد ته ډیره وي، ځکه ته مثلا تر ډیره لاترس کلنو ښکته زده کوونکو سره د سارو کار دی چې د هغوی تدریس د هغوی کنټرول د هغوی نظم او انضباط درانه چاره ده. نظر دې ته چې که ته مثلا لاترس کلنه پورته کسانو ته تدریس وکړې، ځکه اترس کلنه پورته چې دي هغوی یو څه په ژوند کې منظم وي، یو څه مثلا ټولنه کې په اصطلاح عمرونه ښه وي، له فکري پلوه هم پاخه شوي وي. که ته تدریس کوې پوهنتون کې او که ته تدریس کوې ښوونځي کې، شاید د ښوونځي تدریس یو څه لانجمن وي، یو څه ستونزمن وي، اما بیا هم په مالي امتیاز کې له بده مرغه چې تضاد لیدل کېږي. څه فکر کوئ د دې تضاد لامل څه دی او دا تضاد څومره اړین دی چې له منځه یوړل شي؟ د پوهنتون صحیح ده، دا ډېره ښه خبر ده چې د پوهنتون استاد ته ښه معاش ورکول شي، ښه قدرې وشي، اما د ښوونځي استاد ته هم باید لږ تر لږه که ډېر معاش نه ورکول کېږي نو د پوهنتون له استاد سره خو باید مساوي معاش ورکول شي.
دقیقا همداسې ده لکه تاسو چې ویلې، د مکتب استاذي او د پوهنتون استاذي خو ډېر فرق لري. پوهنتون کې هغه چې کوم محصلین دي او زده کوونکي درس وایي، نو هغه د سن په لحاظ او د عقل په لحاظ او د انضباط په لحاظ ډېر فرق لري. واقعاً په مکتبو کې تدریس کول سخت دي، استاد یې کار استاد ډېر خسته کېږي. نو متاسفانه دا فرق په معاش کې شته دی، نو هیله ده چې دغه پکې ته توجه وشي او د مکتب د استاد معاش هم یو څه جګ شي، تر څو پورې استاد هم مکتب کې ډېر خسته کېږي او ډېره خواري غواړي. د 18 کلن کار ته ماشومو هم تدریس کول واقعا لاجبان کار دی.
او عابد صاحب، تر اوسه په ښوونځي کې ستاسو رتبه جګه سوې که نه؟ د ښوونکي رتبې نشته، خصوصا د ښوونځیو د ښوونکي د استادانو رتبې شته، علمي رتبې جګېږي، بیا نو په یو ډول مالي ګټه هم ورته لري، معنوي ګټه هم ورته لري. دغه د ښوونځي د ښوونکو د رتبو په برخه کې کوم کار شوی د معرف د وزارت له خوا نه؟ که نه په ښوونځیو کې علمي رتبې نشته او ټول ښوونکي که هغه مثلا ماستري رتبه لري، که هغه مثلا لیسانس وي، که هغه 12 ټولګي یا دارالعلوم نه یا دارالمعلمین نه فارغ وي، د ټولو یو ډول حقوق دي؟
دقیقا د معاشو کې خو څه فرق شته دی؟ دا بل د رتبو خبره چې تاسو وکړله، رتبې هم هغه دي، فرق لري. پخوا جمهوري نظام کې استاد به کله چې نوی استخدام دلو شپږم بس کې وو، شپږم بیا به یو کال وروسته به ارزیابي راتلله، بیا به دوی یو قدم اوچتولو، بالاخره به په معاش کې مې څه تغییر راتلل، 2 سوه 3 سوه داسې. بیا نو وروسته همغسې قدم د جګولو، یعنی داسې قدم به یوه ته تللو، 2 ته به تهسې کته تلل، هغه د قدم بس دې تغییر او تبدیل کېدو. نو په معاش کې څه خاص بدلون نه راتللو، خو یو څه امتیاز یې ورته کولو، دا 1000 روپۍ چې هغه استاد لپاره هېڅ شی، یو کال دوه کال درې کالو کې 1000 روپۍ معاش تفاوت چندان اغېز نه کولی دی په اقتصادي وضع.
او اوس د ښوونکي بس هماغه شپږم بس دی که ارتقا کوي بیا د کلونو په تېرېدو؟
استقا کوي کلونو په تېرېدو، بیا څه درېیم بس ته چې راشي، درېیم بس په حساب باندې چې یو 15 کاله تدریس وکړي، درېیم بس ته لیا راشي. او د هغو نه وروسته بیا څه موفق رتبه ده، بیا نظر په سینسه چې 15 شپېتو ته ورسي، بیا تقاعد ته سوق کېږي استاد.
بله، یعنی ښوونکی به 15 کاله تدریس کوي، فکر وکړو که یو کس 15 کلنۍ کې تدریس شروع کړي نو 50 کلن کېږي، به چې دی به دریم بس ته راځي، یعنی یو څه به معاش ښه کېږي. په هر حال خبرې مو په زړه پورې دي او د دې وړ دی چې ډېرې واورېدل شي. موږ هڅه کوو چې دا خپل بحثونه د ښوونکو په ژوند باندې نور هم متمرکز کړو. راځئ مخکې چې تاسو سره خبرې ورسو، پای ته ورسو دا بحث، لږ لږ ضرر راټول کړو. څه کول په کار دي؟ خپل لاندې سپارښتنې کې وایي، د ښوونکي د ژوند د ښه کولو لپاره، د ښوونکي د اقتصاد د ښه کولو لپاره، د دې لپاره چې ښوونکی کله په سبا ورځ باندې ځي ښوونځي ته، ټولګي ته، په ښه ذهن سره، په ښه انرژي سره، په مثبته انرژي سره دای ښوونځي ته ننوځي، د دې لپاره باید یو څه کارونه وشي. دولت هم یو څه کورنۍ دندې باید په غاړه واخلي، ټولنه هم یو څه کورنۍ دندې په غاړه واخلي، او نړیواله ټولنه او موسسې هم. د یو ښوونکي له نظره ستاسو تجربه سره څه وسي تر څو د افغانستان په ټولنه کې د ښوونکو ژوند ښه سي، او د خونکو د ژوند ښه کېدو سره به له شکه چې د هیواد ژوند هم ښه کېږي، د هیواد راتلونکی هم ښه کېږي، ځکه ښه خونکی انرژي لرونکی خونکی به تکړه او انرژي لرونکی زده کوونکی هم روزي. اما له بده مرغه که چېرته خونکی انرژي ونه لري، خونکی تحرک ونه لري، نو په تدریس کې به هم تحرک او انرژي موجوده نه وي. سپارښتنې او لاندې خبرې به موسیبې په پای کې
استاد اقتصادی ستونزې په نظر کې ونهنیول شي، نو استاد به څنګه وکولی شي چې په یو استاد چې قرضداره وي د دوکان د نانوایی نه او همدارنګه کور د کرایه مصرف او د اولاد او د روغتیا او د جامو او د لباسېدو وړتیا ونه لري او هغه پوره نه شي کولی، نو استاد به څنګه وکولی شي سبا په پریشانه ذهن او مات سره سیم کې ودرېږي؟ او شاګردانو ته هغه موضوع صحیح ده، کار دا ده چې استاد ژوند ته ډېره توجه وشي، مخصوص دغه مالي برخې ته یې باید توجه وشي او څه یې په دغه اړه باندې کار وشي. هغه ترڅو استاد وکولی شي خپل تدریس په ښه توګه سر ته ورسوي، دولت باید خاص توجه ورته وشي او په فرق یا توپیر ورته قایل نه اوسي، یعنې ټول ته په یوه سترګه وکتل څه معاشي مامور ته ورکول کېږي، کوم تقدیر چې مامور نه کېږي باید استاد هم تقدیر شي او استاد وکولی شي تر څو پورې راتلونکی نسل ښه ورځي او ښه په مخ ولاړ شي وطن هېواد.
کور ودان. ډیره ډیره مننه ښاغلی وفي الله عابد په کابل کې د ښوونځي استاد، ستاسو له ګډون او له حضور نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو د ژوند رنګونو خبرونه اوري. له بده مرغه چې زموږ بله میلمنه په کابل کې یو استاده نادیه محمدیار خبرونه سره وصل نشوه د تخنیکی ستونزې له کبله، خو دلته زموږ همکار اسمت ساروان له دغه خبرونه وړاندې له یو لیکوال عبدالهادي مجرو سره خبرې کړي. هغه هم تقریبا خون کې ته ورته دنده پر مخ بیا اجبارې کوي. دا چې دغه د ژوند رنګونه او هڅې څنګه دي، هغه به له اسمت ساروان سره د عبدالهادي مجرو په دې تفصیلي مرکه کې واورو.
لومړی دا ووایس چې ولې مو د ژباړې لپاره د علامه حبیبي آثار انتخاب کړل؟
یو وار به دا خبره به د خپلې یوې کوچنۍ خاطرې څخه راپیل کړو. زه ډېر وړی کوم، پلار مې یو کتاب به ډېر لوستی، د علامه حبیبي تاریخ افغانستان بعد ظهور اسلام. نو په دغه کتاب کې چې زه کله لږ د پارسي ژبو سره ولد سوم، د دري ژبې سره ولد سوم، نو بیا ما په دغه کتاب کې د یوه د اموي دربار یو قومندانو حجاج بن یوسف ما په د هغه بحث کتی، نو ماته ډېر جالب و. زړه مې غوښتل چې کاش داسې یو څوک وای چې دا کتاب ما ته راژباړلی وای، یا زه په دا ژبه پوهېدلی. او داسې و چې زه پوره په دري ژبه نه پوهېدلم، خو لږ لږ به مې هغه هدف ځینې اخیستلی سو. په کرار کرار د وخت په تېرېدو باندې زه دغه کتاب لوستلو دې ته وهڅولم چې دري ژبه په چې څونه علمي لحاظ به ورته ونه وایو، اکاډمیک به نه ورته وایو، خو څونه چې زه پوهېږم باید دونه زده کړم. د دې کتاب دپاره اول مې دري ژبه زده کړله، دې کتاب باندې د پوهېدلو دپاره. بیا مې وروسته په پښتو ژبه کې د علامه حبیبي د دې د داسې کوټلو اثارو د نشتون دې ته وهڅولم چې زه باید دا کتابونه پښتو ته ترجمه کړم. که څه هم یو مرستندوی، یو تشویق کوونکی دا مې هیڅوک نه درلودل چې زه تشویق کړی وای، زه زما مرسته کړی وای، زما یو ډول حوصله افزایی را کړی وای. یوازې د کتاب باندې پوره نه پوهېدلو دې ته وهڅولم چې زه دا کتابونه د علامه حبیبي پښتو ته ترجمه کړم. بیا چې کله زه غټ سولم، عمر زیات سو او ژبه مې زده کړله، نو د کتاب په ماهیت پوه سوم، نو مې بیا یوازې د علامه حبیبي کتابونه په دې خاطر انتخاب کړل.
اول مو کوم کتاب وژباړو؟
اول مې د علامه حبیبي کتاب تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2008 کال کې ترجمه یا ژباړه پیل کړل. فکر کوم 2010 پیل بو چې خلاص شول، البته تر اوسه نه ده چاپ ژباړه.
ولې نه ده چاپ؟ ډېر مهم اثر هم دی.
ډیر جالب او ډیر مهم اثر دی. نو داسې څوک مې تر اوسه نه دی ورته پیدا کړی خپله، خو زه د مزدوري ژوند دی په دې خپله په خپل اقتصاد خو نه سم چاپولی، البته تر اوسه پورې داسې اداره یا داسې یو سپانسر هم نه دی پیدا شوی چې دا کتاب راته چاپ کړي.
په مجموع کې مو د علامه حبیبي څومره کتابونه ژباړلي دي تر اوسه پورې؟
په مجموع کې مې د علامه حبیبي شاوخوا لس کتابه ژباړلي دي، مقالو څخه علاوه چې د مقالې دي شاوخوا یو نیم سل یا یو سل و درو پنځوس مقالې ژباړلي دي علامه حبیبي د مختلفو ورځپاڼو اونیزو میاشتنیو کې چاپېدلي، هغه هم ژباړلي دي.
بله، او په دې مقالو کې او دغه راز کتابونو کې څومره چاپ شوي دي؟ اوس
مقالې مو تر اوسه چاپ کړي نه دي. مقالې د علامه حبیبي انټرنیټي د علامه حبیبي په نوم د انټرنیټ یوه پاڼه ده، د علامه حبیبي څېړنیز مرکز چې په امریکا کې میشتي هغه چلیږي، زه وژباړم، هغه ته ورکم، هغه آنلاین په انټرنیټ کې خپروي. مقالې خو چاپ شوي نه دي، البته چاپ کتابونه چې دي تر اوسه پورې څلور ژباړې چاپ شوي دي.
نور هم اراده لري چې دي علامه حبیبي نور کتابونه هم وژباړي؟
ما خو په مجموع کې دغسې پتیلې د څاروان صاحب چې زه د علامه حبیبي ټول دری آثار چې کوم در کلام یې څه راوتلي دي په دری باندې زه دا ټول وژباړم. البته که ژوند را سره ملګری سو، خدای پاک ژوند راکړي او همت یې راکړي، نو زه د ده ټول آثار ما داسې اراده کړې ده چې د ده د آثارو څخه تر هغو چې خلاصېږي یوې خواته ونه ځم، د ده ټول ژوند را وژباړم پښتو ته.
فکر نه کوئ چې ځینې آثار ژباړل شوي هم دي؟
ځینې آثار ژباړل شوي دي، د بېلګې په ډول دا تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام یې ډاکټر صاحب زاهد مشواڼي ژباړلی دي، موږ هم ژباړلی دي، نو داسې شان شته ځینې ژباړې شوي دي. ځینې ژباړې اوس مثلا زما دا 2008 څخه ما ژباړه شروع کړې وه د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام په 2010 کې شروع کې پای ته ورسېدل. اوس زه په دې نه پوهېږم چې ډاکټر زاهد مشواڼي د مخه کړې وه که ما مخکې نه کړې وه. په هر صورت ډاکټر زاهد مشواڼي ژباړه خو زه داسې پوره باوري نه یم، البته ځینو ملګرو د خولې مې اورېدلي دي چې د علومو اکاډمۍ دخوا چاپ شوې ده اوس مال یا به چاپېږي. نو موږ داسې اراده کړې ده چې دغه کتاب هم چاپ کو یا یې آنلاین په انټرنیټ کې خپور کو. نو که چیرې د چاپ د اراده سود کېدلی سي چې د زاهد مشواڼي ژباړه قبول سي، دا بیرته ماتله سي زموږ د طرفه، او که داسې اوس ممکن د علامه حبیبي څېړنیز مرکز دخوا چې په انټرنیټ کې آنلاین یا برښنایي کتاب ځینې جوړ کړو، بیا یې کېدلی سي خپور کو.
فکر نه کوئ چې په کار د مخکې تر مخکې څوک چې کوم کتاب ژباړي هغه په یو شکل سره اعلان کړي؟ اوس خو د انټرنیټ دنیا ده، فیسبوک شته، ویب سایټونه شته، له دې طریقه که اعلان شي نو په یو کتاب به دوه کسه خواري نه کاږي. تاسې اوس د دې یوه اثر یادونه وکړه چې په 2008 کې مو پایلو، په 2010 کې مو بشپړ کړل، یعنی څه باندې شاید دوه کاله تاسې پرې ولګول، یو بل چا هم شاید لګولی دي.
داسې دی څاروان صاحب چې دا خو بیخي ښه خبره ده چې څوک کتاب باندې کار کوي او اعلان سي. په 2008 کال کې چې ما کلی کتاب پیلوي زه په دې هیڅ نه وم خبر چې داسې یو څوک یا داسې یو شی لکه انټرنیټ، مطلب زه داسې بیخي کوشش ژوند مې وو چې انټرنیټ دې وي. او په 2008 کال کې یا داسې یو لکه فیسبوک یا نورې ټولنیزې رسنۍ یا ویب سایټونه چې په هغه کې خلک اعلانات وکړي، زه په دې هیڅ نه وم خبر. د 2012 کال وروسته ما انټرنیټ او ویب سایټونه ولیدل، چې انټرنیټ سره ویب سایټونه سره زموږ چې په کومه منطقه کې ژوند کوم هلته انټرنیټ رالی، ویب سایټونه مې ولیدل. او بیا د 2015 که 2016 فکر کوم دغه سمې فیسبوک وپېژندې، فیسبوک ته داخل شوم. نو هغه مهال ما کتاب ژباړلی و. د اوس چې کوم حالات دي په دنیا کې، اوس چې کوم پرمختګ دی په ټولنیزو رسنیو کې، په انټرنیټ کې، په بیل بیل سایټونه دي، اوس دپاره په کار دا ده چې بیخي څوک کتاب پیلوي یا دونه غوښن کتاب چې هغه ژباړي کلونه وخت اخلي، د یوه نفر څخه د دوو نفرو څخه کلونه وخت اخلي، هغه باید حتما کتاب یو وار رسنیز کې اعلان کړي چې دغه کتاب باندې کار کوو یا مو کار پر کړی دی. دا بیخي ښه خبره ده.
خلق له تاریخ سره فکر کوم ډیر علاقه لري. کوم کتابونه چې تاسو ژباړلې دي او چاپ شوي دي هغه ترڅو دا پلورل شوي دي او د خلکو له کلی سره مخامخ شوي؟
څروان صاحب تر اوسه پورې چې د علامه حبیبي څلور کتابونه زما لاړخه چاپ شوي دي ژباړي، د هغه یو تاریخ افغانستان د راسر ګورګانیانې هند ما چې ژباړلې دي، د افغانستان تاریخ د هند د ګورګانیانو په وختو کې، چا د خولې واورېدل چې هغه کتاب بیخي خلاص شوی دی، یعنی خرڅ شوی دی، پلورل شوی دی. بل کتاب یې علامه حبیبي څېړنیز مرکز چاپ کړی دی، طبقات ناصری، چې د علامه حبیبي تعلیقات و لمنلیکونه دي پور. دا کتاب په 2013 کال کې چاپ شو، نو هغه هم داسې فکر کوم ځکه ځینې ملګري زما څخه په فیسبوک کې غوښتنه کوي چې دا کتاب نسته، دا چیرې رانیسو، چیرې پیدا کړو. نو د دې څخه ماته داسې معلومه چې دا کتاب په مارکیټ کې خلاص شوی دی. یو بل کتاب یې په 2013 کال کې پښتو او د غزنی لوی کان، دا یو کوچنی مجله غوندې کتاب و. دا غزنی چې د اسلامي نړۍ کلتوري پلازمینه وه، هغه سیمینار ته مې چاپ کړی و، هغه اوس په مارکیټ کې څه ناڅه لاسته. او بل د افغان امپراتوري د ویش تاریخ دی، د علامه حبیبي یادښتونه دي، معاصر تاریخ، د معاصر سیاسي تاریخ، دا په 2021 کال کې چاپ شو، هغه لا تر اوسه پورې په مارکیټ کې شته. نو رښتیا هم کتابونه د خلک د تاریخ سره مینوال دي، ځینې زما چاپ شوي ژباړې، ځینې خرڅ شوي دي، ځینې لاسته.
شاید تاسو تر بل هر چا دي علامه حبیبي آثار ډېر لوستي وي، ځکه چې شمالې دي، څوک چې شایي وژباړې نو ډېر څه په ذهن کې پاتې کېږي. کوم اثر ستاسو په نظر ډېر زیات مهم دی؟ البته ټول به مهم وي، خو کوم یو ډېر زیات مهم درته ښکاره شوی؟
د علامه حبیبي اثر داسې دي چې هغه پر مختلفو موضوعاتو ویشلي دي. د بیلګې په ډول علامه حبیبي پر یو پلان درلودلی چې د اسلام تر ظهور وروسته د افغانستان تاریخ په 2200 کال کې یو ټکو لیکي. دا اوس چې د افغانستان بعد ظهور اسلام کتاب موږ لرو، دا د اسلام لومړی 200 کلن جلد یا ټوک دی چې د چاپ کړی دی. وروسته نه پوهېږم ژوند نه دی ورسره ملګری سوی، یا نور نه دی لیکلی، یا څنګه دی نور نه دی چاپ سوی. دا خو تاریخ سو، بیا یې پر ادبیاتو او ژبو باندې کار کړی دی، بیا یې پر تذکرو باندې کار کړی دی، بیا یې پر معاصر سیاسي تاریخ باندې کار کړی دی. نو که هر موضوع راواخلو، مثلا که موږ د اسلام د ظهور موضوع په افغانستان کې چې موږ مهال سیاست او ژبو کلتور او داستان او هر څه راواخلو، د تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلامي بیخي جالب. زه کله کله د ملګرو سره وایم د اوسپینې نینې په غاښو چیچلی دی. او که پر ژبو او ادبیاتو راواخو، د پښتو ادبیاتو تاریخ او مادری زبان دری ډیر جالب آثار لیکلي دي. او که پر دغه باندې پر تذکره لیکلو باندې راواخو، نو پر ځینو تذکرو لکه تذکرة الاولیاء او پر دې طبقات ناصری پر دغه باندې چې کار کړی دی، بیخي جالب کار پر کړی دی. په تصوف کې کې راوخو، نو پر طبقات صوفیه باندې دغه کار کړی دی. ډیر مهم دی، ډیر جالب کار پر کړی دی. هغه په انګلیسي کې په اصطلاح کاریږي وای ګاډ گفټډ. نو علامه حبیبي ګاډ گفټډ دی، زموږ په هر موضوع، زموږ په هر شعبه، زموږ په هر اړخ کې، هر کلتور، سیاست، تاریخ، پارسه کې پر سیاست باندې راوخو. معاصر سیاسي تاریخ د تاریخ افغانستان د امپراتوري تاریخ کسم په علامه حبیبي سره کوټلی نه دي، سره دغه کړی نه دي، فقط یاداشتونه یې یاداشتونه راټول کړي دي د مختلفو ذریعو، مختلفو سرچینو څخه. هغه یاداشتونه یې ما راواخیستل، چاپ مې کړل، د سره ژوند ملګري نه وکړې، د ژوند وروسته هغه یاداشتونه دغه سپاته و. دغه یاداشتونه داسې جالب دي چې معاصر تاریخ بیا چې وم تر اوسه پورې بیا چا داسې شی نه لیکلي لکه چې دا د معاصر سیاسي تاریخ، امپراتوري تاریخ دی.
آزادی رادیو د آزادی له میلمه سره خواله اوري. زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی.
څه فکر کوئ چې څو فیصد آثار به په پښتو ژبه وي؟ یعنی د پخپله په پښتو لیکلي؟
چې مجموع کې د ته دغه راواخو آثار راواخلو او مقایسه کو نږدې 40 سلنه آثار په پښتو لیکلي دي، 60 سلنه آثار یا 15 سلنه آثار په دری ژبه لیکلي دي.
دغه اوس د دوی عظمت په ګوته کوي چې څوک اسه نشي کولای چې خپل ټول وخت مرته وقف کړي د ده آثار هغه 60 سلنه وژباړي. څوک چې لیکي څومره وخت پې لګوي اوس که راشو تاسې ژوند ته چېرته زېږېدلی یاست، مکتب مو چېرته ویلی؟
زه خو اصلا د افغانستان د غزنی ولایت اوسېدونکی یم، د مهاجرت شپې ورځې په پاکستان کې تېروم، په پاکستان کې زېږېدلی یم. د کوټې سره نږدې پښین ښار ګوټ ورته وایي، په دې پښین ښار کې اوسېږم. د خپل مکتب مې هم دلې ویلی دی، تر ډیره می زده کړی غیر رسمي د پلار سره کړی دي، د مثلا د ژبه عربي ژبه د می د پلار سره لوستي دي، پلار می عالم او مذهبي دیني عالم او هغه می د پلار سره لوستي دي، انګلیسي او اردو د غجیب نو په مکتب کې ویلي دي. غزنی ته خو هر وخت ځو، کلی ته ځو، وطن ته ځو، ډېر لیدلی ته البته د غټوالي وروسته ځو راځو، د هر وخت ځو. د اوس څلور میاشتې د مخه نږدې هم تللی وم وطن ته، کلي ته، کندهار ته ځو. وطن خو نو نسي پرېښولی او نه چاره ځینې لرو. زه حتمن په کال کې یو وار یا دوه واره زه حتمن ځم.
د خپل ژوند د خاطرو په اړه راته وایي، انسان په ژوند کې لاچې وو غریبو شانو سره مخامخ کیږي، ځینې داسې پیښې وي چې انسان پې څه کله ور پیادوي نو خوشحالونکي وي، ځینې بیا یو څه ترخې وي، خو د نورو خلکو لپاره ممکن جالبې وسي. دواړه داسې کومه خاطره ذهن ته درګرځي؟
زه په دغسې د خپل ژوند یوه خاطره چې زه ډېر خوشحاله کړم، ماته ما هېڅ حواس په خپل واک کې نه درلودله، ټول حواس مې والوتل. چې کله زما لومړی کتاب چاپ سو او خپرندوی ټولنې زنګ راته ووهي چې راسه کتاب یې چاپ سو دی، چې ما کله په لومړي ځل کتاب په کوټه کې ولیدی، چاپي شکل کتاب پښتو او د غزنی لوی کنده وړه مجله وه، دا چې چاپ سو زه په هغه دوکان کې ناست وم، کتاب چې راته راواخیستی خپرندوی ټولنې کتاب چې مې ولیدی، بیا زه ما حواس داسې بایللي وه د ډېرو خوشحالۍ چې هېڅ مې فکر نسو کولی. حتی هغه خپرندوی ټولنې مې اوس لا هم کې وایي، موږ داسې اراده وکړل چې تا روغتون ته ورسوو، چې داسې یو ډول داسې بل ډول حالت تر باندې راغلی. بالکل داسې یو حالت و، دا مې بیخي ډېره تر ژوند تر اوسه چې مې ژوند کړی دی، دا مې بیخي ډېره خوشحالي وه د ژوند، او بېحده بې انتها خوشحالي وه. بل د تر ټولو ترخه خاطره چې زه لرم، ترخې خاطرې خو په ژوند کې ډېرې دي، البته زه به یوازې په دغه ادبي ژوند پورې تړلې یوه ترخه خاطره در سره شریکه کړم. په 2013 کال کې خپرندوی ټولنې د کابل څخه ماته حال راکړي چې طبقات ناصری ته چاپ سوی دي. نو زه د دسمبر د میاشتې فکر کوم اوشتمو کاته اوشتم تاریخ و، د کور څخه د کابل په نیت روان شوم. کابل ته چې ولاړم ډېر یخ هم و، د کابل یخ البته تاسې لیدلی دی، نو ډېر واورې پرته وې، ډېر یخوم، په ډېر زحمت مې کابل ته ځان ورسوي. خو چې کله ورغلم خپرندوی ټولنې ته، نه کتاب چاپ سوی و، نه راغلی و، هېڅ شی نه و، دغه صفر دغه باندې. هلته مې ډاکټر سلیمان عطایي د خدای پاکو بخشي، هغه هم په هغه ورځ هلته ناست و. چې ترخه خاطره مې و دا چې نه کتاب و نه شی و، زه د مزدور د ژوند څخه وایستلم، یخ مې پر ځان یوړی، په یخ کې په ډېر زحمت مې ته ځان ورسوچ ورلم، هېڅ نه. دا زما د ژوند تر ټولو ترخه خاطره ده چې څه وخت به مې نسي هېره.
ورته مې نه ویل شي نو چې کتاب نو چاپ ولې تاسې وربللې؟
خپرونکي ته مې وویل چې ولې دې داسې وکړل. داسې کتاب رابار کړی و د پاکستان څخه، بیا داسې ګمرک څخه مو را تېروي، بیا ګمرک ونیوي، بیا اوس کتاب په ګمرک کې بند پروت دی. دغسې پلمې کولې، بیا وروسته دوې میاشتې داسې وروسته شاوخوا بیا کتاب مارکیټ ته راووت.
له هغه وروسته چې نور کتابونه چاپ شول، بیا درته عادي شوې وه که څنګه؟
ادی خبر او بیا داسې و چې دا کتاب د پاره بودیجه د طبقات ناصری ورسته یو مو دا د امپراتوری تاریخ چاپ یو مو یو تیر درې څلور ورځې وړاندې د احمدشاه بابا دیوان چاپ کی دا بیا د علامه حبیبي څېړنیز مرکز د دې کتابو بودیجه را اسن ما ته راستی نو هغه زما په واک کې چاپ او چارې ټول شان زما په لاس کې
له ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی د نورو کتابونو د چاپ وعده نه ده درکړې که امکانات نه لري
تر اوسه پورې خو داسې کرج منه د دوی له طرفه د علامه حبیبي څېړنیز مرکز له خوا خزما سره نه ده سوې نو د دې 2013 یا د طبقات نصری وروسته چې کوم کتاب چاپ ته آماده سوې دي خو داسې ویل سوې دي چې په کال کې موږ یو کتاب چاپولای سو نو یو کتاب چاپولو ته دوی په ډېر ښه معیار چاپي د علامه حبیبي څېړنیز مرکز یو کتاب چاپو نو کار به پر کوو لږ لږ به یو کتاب چاپو نو په دغه کړۍ کې فکر کوم چې راتلونکي کتابونه به چې اوس نومونه درته دغه کوم دا به تر وخت مخه وي چې کوم کتاب باید روان کې دغه چاپ شي
هغه کتابونه چې ژباړلي مو دي او نومونه مو په یاد وي هغه هم یاد کړئ کېدای شي دا اوس وس یو څوک اراده ولري چې هغه وژباړي چې خپل اراده بدله کړي
بېخي تر اوسه چې ما ژباړلې دي تازه به په دری ژبه د نمونه یادوم تاریخ افغانستان بعد از ظهور اسلام زین الاخبار نوای معارک هنر هد تیموریان خط و نوشته های کهن افغانستان مادری زبان دری دا نمونه خو مې زین ته راغلي دغه کتابونه دي چې ناچاپه دي ژباړل سوي دي ناچاپه دي او چاپ سوي چې دي د افغانستان تاریخ د رسری ګورګانیانی هند طبقات ناصری پښتو د غزنی لوی کان د افغان امپراتوری د ویش تاریخ دا چاپ سوی دي دا څلور کتابونه
او څه فکر کوئ چې څو کتابې لا پاتې دي چې له دری نه دي پښتو ته اړول شوي
اټکل نه کوم چې یو داسې پوره پوره کتاب دی لا پاتې وي چې په دری ژبه لیکل شوي البته زما سره د علامه حبیبي هغه د ده شخصي کتابچه چې د بهر کتاب ولیکي او بیا به یې خلاص بیا کې پوره به کوي نو به یې ته ځان سره یاداشت کوي هغه کتابچه یې زه لرم د هغه کتابچې مطابق یو طبقات صوفیه کې تعلیقات او لمن لیکونه دغه پاته دي او یو د پټې خزانې تعلیقات ما څخه پاته و هغه استاد روحیال ژباړلی او چاپ کړی دي نو بلې داسې یو مستقل شی زما په ذهن کې اوسه پورې زما په علم کې نسته چې البته مقالې او دغسې تعلیقات و شانې پر نورو کتابو باندې هم شته مستقل یا ځانته کتاب یې نه دی پاته ځینې داسې کتابونه ممکن نور هم وي چې په ده پورې تړل شوي او په ده په نوم چاپ شوي خپاره شوي مګر د ده نه وي
ازادي رادیو د ازادي له میلمه سره خواله اوري زموږ میلمه عبدالهادي مجروح دی
علامه حبیبي په آثارو کې افغانان ته څه پیغام تاسیبینه
د علامه حبیبي په لیکنو کې سلاست اسانی او پیغام اخستل د کتاب څخه ډیر اسان او ډیر خوږ دی بل د علامه حبیبي آثار ټول افغانانو ته ملت ته د یو متوالي د یووالي د کرکې او نفرت د له منځه وړلو درس ورکوي پیغام ورکوي چې ټول افغانان که هغه د هرې ژبې ویونکي وي د هر ټبر او قوم سره اړه ولري دا ټول یو افغان دی یو افغانیت دی یو ملیت دی نو د علامه حبیبي په آثارو کې تر ټولو واضح او څرګنده پیغام ملیت دی ملیوالی دی نو د ملیت او ملیوالی یې و ټول ژبو د افغانستان محدود ټول ژبو ته لار خلاصي لار پرانیزي لار ورکي او بلنه ورکی چې تاسو دا ژبو ته نه نوځي دا ټول ملت یو ملت دی دا کلتور ته نه نوځي ټول یو د بل کلتور خپل کې یو د بل ملیت خپل کې یو د بل زغم ولري بد بختانه متاسفانه چې اوس ځینې مسائل ډیر تاوده دي نو علامه حبیبي د دغه مسائلو د مخنیوي لپاره خپل اثار داسې خواږه او د ټولو ژبو د ټولو ملتو د ټولو کلتورو په ټول پره لیکلي دي چې ټول ته درس ورکی او پیغام ورکی چې یو د بل کلتور خپل یو د بل هنر خپل یو د بل ادب ته درناوی او یو د بل ملیت او هویت ته په بشپړ درنه سترګو وګوري چې آینده او راتلونکی مو ډیر روښانه اوسي او دا 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 د د د د ژبني کرکې وداشان له منځه یوسي د لما بیبي اثر دغه سی یو لنډ پیغام کزه درته معرفي کوم داسې پیغام ورکی و ملت ته
ډېره مننه مجرو صاحب
مننه خدای پاک مو
دا اوس موږ میلمه عبدالهادي مجرو
خالق خپل وطن میں جوڑ کے چپ خوا فرمان دلیلا لیبل اس پہ لنی گرزی ہے چکان دلیلا.